سم مخکې لدی چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړېدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون د ښاغلي شنکر په وینا راپور ورکړی چې ویل یې د هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. په پام کې دا د مې میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوترش په کوربتوب وشي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال یامینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولي. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمي پیژندنې په اړه بحثونه وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو په روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه وپارول. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان واخلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شمه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب رحیم زی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي پکې شتون لري. نور هغه د کورنۍ کرکټ پیاوړي لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه ولري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي روسیا د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 30 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې یو دولتي ټلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې خو نور توضیحات یې ورنکړل. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډله ییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه ویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړای شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او ماسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. او د میانمار په مرکزی برخه کې پر دو کلیو بړبوکۍ راغلی چې لکتر لګاته کسانی مړه کړي او تر 200 زیات کورنۍ ویجاړ کړي دي. د دوه لیو خیریه بنسټ یو مخکښ کارکوونکي تیت پاینګ سو پرون شنبه وویل چې دغه بړبوکۍ د جمعې مازدیګر مهال پیل شوه چې دوه کلي وځپل. د ده په وینا محلي خیریه بنسټونو 123 کسان روغتونونو ته لیږدولي او په دغو کلیو کې 222 کورونه ویجاړ شوي دي. چارواکي وایي دغه بړبوکۍ د 40 دقیقو لپاره روانه وه او په دغو کلیو کې د وضعیت عادي کېدل به څو میاشتې وخت ونیسي. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال. سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان ونیزي ورزشی خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه ونمو خبرونه او ریپورتونه ټول کړی دي. د دې ونې په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان لچټک توپ چون کې فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلور هیټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا درېیم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چېرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی. نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندوستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسی ازادي رادیو ته وګورئ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان د نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هیټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچونکی دی چې څلور هیټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به ووایئ چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرله پسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچریک کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسمه سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 شپږیزې ووهلې او دا خورا زړه راښکونکې سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 نه دی کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کارابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 دی کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ بش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلانده ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له پنځلسم مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې یو شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل به درته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادي النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډله شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډله له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګډ ګډ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبيږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم کوم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیب نوډي، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس له لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. خغلی ایوبی وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاص شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته، چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبيږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړه، هغې سره ماشاءالله خلک غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټول کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق وکټ کیپر بیٹسمن ټول لوبې ماشاءالله خې وکړي. نو کابل زلمی هم سبا ورستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به تیلاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي. نو دریمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومېسټک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري، او سیم فائنل بم سبا نابل سبا شروع کیږي سیم فائنل خېلو به دي
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شوي لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورځي. بیا زیاتوي
اوس رمضان کې ټین لیګ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پیل کړ او تقریبا اولس ورځې به نیسي او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او دې تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیتی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیتی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. پوروستې رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوي دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به چې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مې میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبي څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلو به ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو به ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي به له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپچونه ډیره اغیزمنه وه. لکه خاغلی فاروقی مو په پیل کې پوښتل دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی او کنه.
فاروقی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه ول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکنه، نو هغه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم، خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي؟ نو
سائل صاحب، د لومړي مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلواره ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیر مار ټارګټ سي راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم، نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډ رانه کې اول لازي، نو صرف یوازینی عادت مې ده چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف اول لازي، دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه، دا دنیا وال ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د یغوی فاس بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي، نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوي ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو، نو توکل په الله کړه، الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راسي.
همدغه سیده هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپاچونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم، نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی مو سره کېناستو، نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کومه چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې 15 اوټ کړو، یو کال مې مخه، نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کیږي، نو هغه له وجه دا و چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي د ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو لا غیر وجنه ما پیل نور لګونه لک نسبتا لګ نور نه لک سخته زکه ک نور لګو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیرانی لیگ کرکٹ خدا شدا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبي کې نو نور شي ټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه دا ډیر لوی هغه سره لري، نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملک
آخری پختون کوم استاسی لوبډل سن رائزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسي د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوې دی آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه زوري ځکه چې یوازې بالینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی او اندازه کم بای کم کړی ده، نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کېږي ها یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده، نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤٹ فارم خبره ده، نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغه هم تمه شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله، نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو یا ښې لوبې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویلو مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي، نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي ته لکه دوه رسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي، نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای سي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم زه به لوبېږم بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیوال شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جوڑ میں درد کا گور سو